په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بي پورس په یو خبر کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستاني وازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد دی او قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد لمخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور لمخې د هغه قرارداد لمخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د لسو کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټ پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بي پورز اته کسان چې په 2018 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو دی یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وو کسانو پر مړینې تورن شوي وو، له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کشتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقوړونکې شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کشتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو، د 2018 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطن قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جت الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي ټاکل شوې چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه وو کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دوړو خواو ترمنځ خبرو رئیس چې به نتیجې پای ته ورسېده، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو خو زده کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم. د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زده کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو خو زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون او ټولګي لمړی لوستي. نو لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زده کون کی د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو زده کړي. خو جو ګل لیست کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنو زده کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د درس د پیل دو ساعت تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه به لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زما تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه لدرې می څخه فایل بهتر لسی می څخه پیپري. خوشحال که در منزده کون کوز مرز تاسو دنن رزی در سی اهداب یا هم هغه مهم موضوعگانی چی نن رز با مجاو تاسو ربانی بحث بلو رو عبارت دیله. نمره جغرافی مپاهم او اصطلاحات. دویم د جغرافی گتی. دریم آیا زمکه کوروی شکل لري. څلورم د استوا کرشا او اقلیمی سیمی. دا هغه څلور مهم موضوعگانی دی چی نن با مجاو تاسو ربانی بحث بلو رو او اروان بایی بشپر معلومات تر لاسه کرو. نو در نزده کون کوز تاسو در طولو در توجو پهیله. خوشحال قدر من زده کون کو دلوست در فیل پشی بو که لمره مجاو تاسو جغرافی مفاهم او اصطلاحات بلو. مجاو تاسو در جغرافی در علم سر آشنایی پیدا کو چی جغرافی علم کم دول علم دی او ولی مجاو تاسو باید در جغرافی علم زده کرو. در جغرافی در علم پاوستا مجاو تاسو سزده کرو. رزو درنو خوشحال زده کون کو لمره در جغرافی در علم تعریف بلو. ولو چې جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متکاملې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کون کوم را تاسو کولی سو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیسته سوې ده چې جو معنا ځمکه، راپیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متکاملې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. داسې ویلی سو درنو خو زده کون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې مراو تاسو تا معلومات راکبی چې د دې په واسطه سره مراو تاسو کولای سو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کو، بلکې مراو تاسو کولای سو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې مراو تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې مراو تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خو زده کوونکو کچېری مراو تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو ډیر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو اوسېږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنه کوي، خو جو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دوی دی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي نو درنو زده کوونکو هله مند يم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تار راو ګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو نکو د هغو په حق له معلومات لرو خو مونږ هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د زمکی د کوریل مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته ست ایواز ایواز د جغرافي د علم په واسطه سره تر لاسه کولای شو یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې مراته ست نئی وازی دا چی از مورا استاس د خپل هیوا د خپل شهر په حق له معلومات راکی بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکی د کوریر د مریض نظامونو او د سنور موزګانی چې مورا استاس په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکی نو کلنګ د خلاصن ډول سره وای مورا تاس وای جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنې لاندې نیسي هغه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدې برخه کې موږ تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري تاسو ټول خو پوهیږئ چې مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوغو نو د نور سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري او د هغو د کیکو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس په هانو سره تر سره ویل دي د زمکی قطبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلی دي نو په دې اساس سره موږ تاسو نه سو ویل چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل دی بلکې موږ دا سو ویل شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري یو نامنظم دی یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کور نه ده نو دلته موږ تاسو داسې ویل سو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی بلکې یو نامنظم کوروي شکل په سیر سره موږ تاسو ته راپوالې سو ځکه چې د زمکی استوایی کوتر یې د قطبی کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی یعنی استوایی کوتر د قطبی کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري هغه درنو زده کوونکو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونه کې معلومات ترلاسه کوو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکی تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړ څوک ده د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو د زمکی تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښوز د کونکو د اریس څوک په نام سره دی چې د اسیا د لوی وچی د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8300 متر لوړوال لري هم چې نن درنو خوښوز د کونکو د زمکی تر ټولو ژوره برخه شې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریس څوکې په نام سره یادېږي او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د زمکی د سطح څخه ډېر زیاته چټه پرته ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سړي تاسو کولای شئ د دغه زمکی د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولای شئ د زمکی تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوږو او درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوجو کډر مونږ د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې، تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی مریض انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه خپل د دوبی مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات لول. د جدي کرښه عموما د تلې لومړی نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړی نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې، د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردیږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی، او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي، او د جدي له لومړۍ نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او آسان دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري، او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدري سیمې لرو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالیز د کونکو، هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسیږي، او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوز بلح من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغلاس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی خپل زنو سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ سره تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیشنی کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږ مینه پیپری هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ سره تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی د اروپا لوی وچه او پیشنی دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهي دا هغه دوی مهم موضوع کاني دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته او جو دقت په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زده کوونکو د لوست په پیل پښه بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه او پیژنی د دې په حق له معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منځ زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت سلور خو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو د کوچنی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچه شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سید دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه ویل شي او لویدیست دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشي څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو د دې موقعیت په حق له وپیښو هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچی سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غني او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر 39 هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیر 39 په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیرس تاسو په یاد بدرونو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای سره شاري یو ته رسیدلی د دې تر څنګ درنو زده کوونکو سلو شر یو میلیارډ وګړو تر رسیدلی نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وکار کې سو ټاپو وزمیشته دي او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمی نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچې کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووز مې رامنځته کړی دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووز مو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو جملو څخه درنو زکونکو لمړنۍ چې د دی د اسکندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهم چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی صبرستان دی کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې بیا پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور خایو پیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبيعي جغرافي په حقله معلومات لسترو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غوړلې زده کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیل بیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري، هغه په خپل د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبه او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمه جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځه څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترال ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترال د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دی دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دی په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټي دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیر موږ تاسو په کتاب کې انزورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېری زړوبي او له اوبو څخه ډک سندونه شته دي چې د دې سندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوري جوړې شوې دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دی یا هم په دغه پرازم کې زیات دی، نو له همدې عمل څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم پکې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود